افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. بل خبرونه پیل سوي چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوي. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې افغان او امریکایي چارواکو پر خپل وخت افغانستان د ولسمشري ټاکنو پر دایره دوه ټینګار وکړ. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه تر 10 بجو دوام کوي. پایل خبرونه کیږي. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال تیر ماښام په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې پر مسله او ځینو نورو موضوعاتو خبرې وکړې. په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفتر ته تیرمه د معترضو کاندیدانو اعتراضي غونډه د سیمې د اوسیدونکو له عکس العمل سره مخامخ شوه. سعودي عربستان وایي چې د تیلو دوه ټانکرونه په نښه سوي دي. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت مرستیال الیس ویلز تیر ماښام د افغانستان د حکومت له رهبرانو سره په جلا جلا کتنو کې پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او میرمن ویلز د ښې حکومتولۍ او ځان بسیاینې لپاره د امریکا د ملکي مرستو پر بیا کتنې خبرې وکړې. د بیان له مخې ښاغلي غنی او میرمن ویلز د سولې د پروسې، د سولې مشورتي لویې جرګې پر پایلو او پر ټاکلي وخت د ولسمشري انتخاباتو پر اهمیت بحث وکړ. بلخوا اجرایه ریاست هم تیره شپه په یو اعلامیه کې ویلي چې میرمن ویلس له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې ویلي امریکا هڅه کوي د ټول شموله مذاکرو له لارې په افغانستان کې دایمي عادلانه سوله ټینګه سي. اعلامیه زیاتوي چې د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دغه ورځ ویلي په افغانستان کې د سراسري او بااعتباره انتخاباتو لپاره امریکا مرستو ته ژمن ده. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال الیس ویلز به په افغانستان کې له مدني فعالانو سره هم وګوري چې د سولې په اړه یې نظرونه واوري. په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفتر ته څیرمه د معترضو کاندیدانو اعتراضي غونډه نن د سیمې د اوسیدونکو له عکس العمل سره مخامخ شوه. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي د دغو اعتراضونو له کبله لارې بندې وي او دوی له کبله له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي. خو اعتراض کوونکي چې اعتراضي غونډه د سیمې د اوسیدونکو له غبرګون سره مخامخ شوې ده وایي چې د کابل په انتخاباتو کې درغلی سوی او باید چې رایه یې باطل اعلان سي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ژمنو سره سره لا هم د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کابل رایه نه دی اعلان سوي. بلخوا د ولسي جرګې د اداري هیئت انتخابات هم په جرګه کې د کابل د وکیلانو د غیر زری له کبله ځنډیدلی دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي په لغمان کې د برېښنا له درکه د پوروړو برېښنا پرې کړې ده. دغه شرکت ویلي د هغو کسانو د برېښنا مزي پرې سوي چې له دوو دورو راهیسې د برېښنا لګښت نه دی تحویل کړی. برېښنا شرکت نن په ویلامیه کې ویلي هغه پیرودونکي چې پر ټاکلي وخت یې د برېښنا لګښتونه نه وو تحویل کړي یا یې په غیر قانوني ډول له برېښنا څخه ګټه اخیستله، د برېښنا مزي پرې او فیوزونه یې له میتر بکسونو څخه وایستل سول. برېښنا شرکت وایي تر هغو چې دغه کسان خپل د برېښنا لګښتونه تحویل نه کړي هیڅ څوک یې د برېښنا مزي بېرته نسي نښلولی. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د پور د نوې بستې پر ورکولو موافقه وکړه. پر دې موضوع له څو میاشتو راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې روانې وې. خو دغه موافقه باید په واشنګټن کې د پیسو نړیوال صندوق د مشرتابه هیئت لخوا تصویب سي. اسلام آباد ته د پور د دې بستې د ورکولو هدف د پاکستان د عمومي مالي چارو پیاوړتیا او د ورو اقتصادي ودې چټکول شول سوي دي. دا له 1980 کلونو راهیسې پاکستان ته د پیسو نړیوال صندوق د پورونو 14مه بسته ده. د پیسو نړیوال صندوق پرون په ویلامې کې ویل چې یو ټیم یې پر اقتصادي پالیسیو موافقې ته ورسېد چې د شاوخوا 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالي مرستې ملاتړ کیږي. په مالي چارو کې د پاکستان یو سلاکار عبدالحفیظ شیخ په ټلویزیون کې د خبرو پر مهال وویل دغه موافقه څرګندوي چې په پاکستان کې اصلاحات روان دي. سعودي عربستان وایي د تیلو دوه ټانکرونه په نښه سوي دي. ریاض د ګاونډي هیواد متحده عرب اماراتو ساحل ته څیرمه دا سوي پیښه د سبوتاژ حمله بللې ده. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفالح نن دوشنبه وویل یوه کښتۍ د سعودي په خامو تیلو د بارېدو لپاره روانه وه چې حمله ورباندې وسوه. پرونی حمله د مرګ ژوبلې په پرونی حمله کې د مرګ ژوبلی یا هم د تیلو د تویدو سبب سوی نه ده، خو د دوو کښتیو بدنو ته د پام وړ زیان اوښتی دی. تر دې مخکې د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د قلمرو اوبو ته نږدې یا د سبوتاژونکو عملیاتو په لړ کې پر څلورو تجارتي کښتیو حمله سوې ده. په دې پیښه کې هم چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د بهرنیو چارو وزارت د الفجیره ساحل ته څیرمه د دغه سبوتاژونکي حملې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د مشکوکو حمله کوونکو هویت هم نه دی افشا سوی. د امریکا متحده ایالاتونو نن د هغو سبوتاژونکو اقداماتو په اړه خبرداری خپور کړ چې له کبله یې د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې ځینې کښتۍ په نښه سوي دي. او په پام کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مخکې تر دې چې روسیې ته سفر وکړي نن بروکسل ته ولاړ سي. دا به روسیې ته د عالي رتبه امریکایي ډیپلومات په توګه لومړی رسمي سفر وي. دی به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داس حال کې وګوري چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ په دې وروستیو کې کړکېچ زیات سوی دی. دا له 2013 میلادي کال له جولای میاشتې راهیسې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په فنلنډ کې یو په یو سره کتلي وو، د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ په لوړه سطح لومړی رسمي بحثونه وي. پامپیو به په بروکسل کې له اروپایي چارواکو سره پر ایران او نورو موضوعاتو د بحث په هدف وګوري. د افغانستان او امریکا چارواکو پر خپل وخت د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو پر دایرېدو ټینګار وکړ. د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویلز تیر ماښام په کابل کې له ولسمشر غني سره په دې اړه خبرې وکړې. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په کابل کې د او په څو مهمو موضوعګانو بحثونه کوي. هغه چې پرون کابل ته رسیدلی ماښام مهال په ارګماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د سولې د پروسې، د سولې مشورتي لوی جرګې په پایلو، د انتخاباتو په وخت ترسره کېدو او د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې په اړه خبرې کړي. ارګماڼۍ په یو بیان کې ویلي ولسمشر غني او میرمن ویلز په سپتمبر کې د ولسمشري ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی. د بیان له مخې دواړو لوري همدارس کې حکومت ولې او خودکفایي ته د رسیدو په هدف د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې موضوع هم یاده کړي. ولسمشر اشرف غني د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته په دې وروستیو کې یو لیک استولی او د مرستو د بیا کتنې خبرې ورسره شریکه کړې وه. په کابل کې د امریکا سفارت هم پرون په یو بیان کې لیکلي چې الیس ویلز کابل ته رسیدلی او له افغان چارواکو، مدني ټولنو او خلکو سره خبرې کوي. د بیان له مخې اغلی ویلز به د افغانستان د ولسمشري ټاکنو له ښکېلو خواوو سره انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه وغږیږي او د شفافه او مؤثره انتخاباتي پروسې په اړه به د امریکا د تعهداتو یادونه وکړي. د افغانستان د ولسمشري ټاکنې د سپتمبر 28 یا د میزان 6 ته پلان شوي. د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په قطر کې له طالبانو سره د امریکا د مرکچی پلاوی د خبرو له پای ته رسیدو درې ورځې وروسته کابل ته تللی ده. په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو شپږم دور خبرې د خلیلزاد په خبره په لک پرمختګ مخته ولاړی او اړتیا یې ده چې چټک شي. خلیلزاد د خپل ماموریت په پیل کې ژمنه کړې و چې د افغانستان د ولسمشري تر ټاکنو مخکې به طالبانو سره سوله وشي، خو د پخپلا بیا په دې وروستیو کې ویلي چې تر انتخاباتو مخکې سولې ته لرسیدو ډیر ډاډه نه ده. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم وایي افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تازه سفر یو پیغام ورکوي چې که سوله نه کیږي نو انتخابات به لومړیتوب ولري.
طالبان ته هم فرصت دی، امریکا ته هم فرصت دی او د افغانستان حکومت ته هم فرصت دی. زماني فرصت دا دی چې سوله باید وشي. الیس ویلز له خبرو دغه انتباع هم رسل کېدی شي چې هېڅ شک پکې نشته دی که طالبان سوله نه کوي یا په خپل دریځ باندې ودرېږي، انعطاف نه ښیي، نو انتخابات به کیږي او دا به په دې معنا وي چې بیا به نو سوله دویم لومړیتوب وي یا به سوله له منځه ځي او جګړې دغه ماموریت به په مخ باندې غځول کیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد هم ټینګار کړی چې باید انتخاباتو ته چمتووالی ونیول شي. افغان حکومت وایي د سپتمبر 28 باندې انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري او هم هڅه کوي چې طالبان د هغې تګلارې له مخې چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې تصویب شوي د سولې خبرو ته راوبولي.
اوس به اکرام الله اکرام راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه خپاره کړي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د افغان سولې پروسې او د قطر د شپږم پړاو خبرو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې د سولې خبرې له کوم جدي خنډ سره مخ شوې دي په عنوان په سر مقاله کې لیکلي دي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي له شپږم پړاو خبرو وروسته اوس داسې ښکاري چې دا خبرې بې پایلې وي. په سر مقاله کې وړاندې راغلی دی چې که څه هم دغه پړاو خبرو ته ډیره تمه وه، ویل کېدل چې په دې خبرو کې به ډیر پرمختګونه وشي، خو د دواړو اړخونو له څرګندونو داسې ښکاري چې د قطر د شپږم پړاو خبرې ډیرې ښې نه وې. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د قطر تر شپږم پړاو خبرو وړاندې باید بین الافغاني خبرې اترې شوې وای، خو د غونډې د ګډونوالو په سر د اختلاف له امله دا غونډه ونه شوه. د سرمقالې لیکوال لیکي په دې غونډه کې امریکا د طالبانو د دریس خلاف طالبان له حکومتي پلاوي سره مخ کول، خو طالبانو مقاومت وکړ او پایله دا شوه چې د قطر بین الافغاني غونډه ونه شوه. په سرمقاله کې وړاندې راغلی دی چې د قطر د شپږم پړاو په خبرو کې امریکایي پلاوی تر ډیره په اوربند او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي، خو طالبان پر خپل پخوانی دریز ولاړول. سرمقاله لیکونکي د زلمی خلیلزاد له قوله لیکلي دي چې که طالبان د اوربند او بین الافغاني خبرو اترو غوښتنه ونه مني، نو ستونزه نه حل کیږي، چې همدې مسلې د قطر په خبرو هم ژور سویره غوړولې وو. سرمقاله لیکونکي طالبانو ته د نږدې سرچینو له قوله لیکلي دي چې زلمی خلیلزاد بار بار په خبرو کې خپل دریځ بدلوي او د مهمو مسایلو پر ځای په کمرزښت او فرعي موضوعاتو بحث کوي، چې له همدې امله طالبان احساس کوي چې امریکا نه غواړي په رښتینی ډول سوله وکړي. د سرمقالې لیکوال ویره څرګندوي او لیکي چې د طالبانو بې باورۍ او د امریکا دې فکر ته چې طالبان له خپل دریځ نشي اړولی په کتو ویل کېدای شي چې که طالبان په خپل دریځ کې نرمښت رانولي او امریکا په دې برخه کې رښتینی او ثابت دریځ غوره نه کړي، نو ډېره ویره شته چې د سولې دا خبرې له ناکامۍ سره مخ شي. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا موضوع ته په اشاره سره د یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو له قوله لیکلي دي چې د قطر لوم پړاو خبرو وړاندې شاید بین الافغاني خبرې اترې پیل شي. د دې ورسپانې په سرمقاله کې راغلي دي چې د دې چارې لپاره عملا هڅې هم پیل شوې دي. د سرمقالې لیکوال د اجرایي ریاست له قوله لیکلي دي چې د مذاکره کوونکي پلاوي د ټاکلو هڅې هم پیل شوې او یو مناسب پلاوی به واستول شي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا لیکلي دي چې طالبان د سولې هیڅ واک او اختیار نه لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د طالبانو او القاعده په ګډون د پاکستان له لوري دوه ویا روزل شوي تروریستي ډلې چې تلې په افغانستان کې جګړه کړې او بې دفاع خلک یې وژلي د افغان سولې د لارې ستر خنډ دی. په سرمقاله کې وړاندې د پاکستان د صدراعظم عمران خان له قوله لیکل شوي چې دغه وسلوالو ډلو د غړو شمیر آن 25 میلیونو تنو او د روزنځایونو او مرکزونو شمیر 2.5 زرو ته رسیږي، چې د سرمقالې د لیکوال په خبره هر وخت په افغانستان کې د پاکستان د ګټو جګړه مخ ته وړې ده. د سرمقالې لیکوال غوښتنه کوي چې امریکا د تر هر څه وړاندې د افغان سولې د بریالیتوب په هدف پاکستان په نښه کړي، تر څو په افغانستان کې د سولې ډیوه په بلیدو شي.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. د افغانستان د معاصر شاعر او ادیب خلیل الله خلیلي د دیرشم تلین ولمنځل سو. په دې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا غونډه جوړه سوې وه چې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترڅنګ ګڼو شاعرانو او ادیبانو پکې ګډون کړی و. تفصیل له خان محمد سین نه.
د افغانستان معاصر شاعر او ادیب خلیل الله خلیلي د هیواد ملي شخصیت، سیاستمدار او د افغانستان د خورو ورو قومونو د یووالي په لار کې یو با احساسه مبارز ونومول شو. دا خبرې یو شمېر شاعرانو او سیډونکو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د 23 تلین په یاد په جوړه غونډه کې وکړې. په دغه غونډه کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د استاد خلیلي په اړه په خپلو خبرو کې وویل: د استاد خلیلي ژوند لوړې او ژورې او ورپسې رنځ او درد لرلو که مقامونو ته رسېدلی پکې ایثار شوی نه دی، او د افغانستان د خلکو او د همدغو خلکو د مظلومیت غږ یې پورته کړی دی چې په دې کې لوړ شخصیت ته ورسېد. د فارسي ژبې د کلاسیکو شاعرانو په لومړي قطار کې وو. خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب چې مختلف ټولنیز، سیاسي، فکری، علمی، ادبی او داسې نور رغنده احساسات یې په قصیدو، رباعیاتو، غزلو او نثر کې خلکو ته بیان کړی دی. لدنه په لسګونو چاپ شوي آثار پاتې دي چې یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د سیمې او ان د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان او شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرستی وزیر حسینه صافی وویل د ده په شاعرۍ کې داسې افکار ځای شوي چې اوس هم نوي دي. دې د استاد خلیلی د سو مشهور کتابونو نمونه یاد کړ.
مهمترین آثار وې ابې بنام آثار هرات.
د مهم اثر آثار هرات دی. د غزنویانو سلطنت د هغه بل کتاب دی چې د غزنویانو سرګندېدل پرمختګ او سقوط ته پکې اشاره شوې ده. د مرزا عبدالقادر بیدل د ادبی ژوند په اړه د فیض اقدس په نامه کتاب لیکلی دی. د مولانا بلخ په باب یې درې کتابونه له بلخ نه تر قونیه، نینامه او درویش چرخان دی.
درویش چرخان است.
استاد خلیل الله خلیلی په 1215 لمریز کال کې په کابل کې